پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجی دي نن په د خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د نورو خبری موضوعاتو نمبراندې سفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټویټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله خ فرصت بللی او ویلی دی چې لدې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیاری استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مغږیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی کوي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرونو ویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل. خو په 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوان څومره پر خپل هغه ژمنه عمل کوي چې تلوای د دواړو خواو په اړیکو کې به یو نوی پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټونو پر سر درامینځته شوی کړکیچ د کمولو هڅو ته دوام ورکړي که څنګه؟ د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم داوه پرې لري د خپلو پلټونو د ملاتړ په هدف سیمې ته یو جنگی بیړۍ واستوله. اوس هم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. نه دېرش کلنې ریکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
یم چې د مزایفې یا دوه وری حاملګۍ پاړه وغږیږم، ځکه خلک رانه پوښتنې کولی. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مزایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مزایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کیږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوه ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسویده د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګړې مسویده نن هم خبري کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غشتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیه ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهمه نیمایي مو 15 دقیقې پروګرام ته ځانګړی ده.
که سړه جګړه ختم شوه نو په دې مخکوري تمنه پورې روانه ده.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنۍ سپه دولش پښنوی او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د سولې د مسویده د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسویده موافقه ته نه در رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبري کوي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې پر سولې موافقه وکړي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وایي د میتر لومړی چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناستې لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریل خوزون نن ازادي رادیو ته وویل د ترکیې ناست لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهتونو د طرحو د توحید د کمیټې ناست نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوی مسوده به د ملي مصالحې عالی شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خوزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالی شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناست شوی که څه هم د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی، خو له دې وړاندې رویټرز خبري اجانس لیکلی و چې د ترکیه غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لور یو طرحه برابره شوی چې نوموړي دغه طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی دغه طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د نیمې میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ویاند جن ساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. آغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایدن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره یو بل خبريال په جواب کې ویل دی ورسته چې څه پیهیږي تاسو په هیږي چې جمهور رئیس بایدن غواړي په وسمه پریکړه. طالبان بیا د امریکا حکومت دي څرګندونو ته په جواب کې د دوه هوک په بشپړه تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته نوویل د دوه هوک لیک په بشپړه ډول پلی نشي، راتلونکي مسولیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوري چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیه غونډه مهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړ شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، چې په نتیجه کې د خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبر معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنه راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوخه کیږي چې د ترکیه تر غونډې پورې د سولې واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوی کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مساوات جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کیږي چې د مختلفو جهاتونو طرح سره په واحد طرح کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیه د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسمن څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزارت وای په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنایي شوه. د دغه وزارت وای محمد رفیع تابع نن ازادي رادیو ته وویل چې دا چاره د مالیه وزارت سرپرست محمد خالد پیندللوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک کې په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی تابع زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په دولسو پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدله چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیوه او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت ته اړتیا لري. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای سي له دې وروسته د خپلو وارداتي توکو به له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیونو ډالرو په لګښت د 340 کیلو واټو برېښنا د تولید پروژه تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبره سوې اعلامیه کې راغلي د دغې پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبره پاڼه کې راغلي له دې برېښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ، یو درش جماعتونه، او خونځي، دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای سي. د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې 228 سولري تختې چې هر یوې د 215 واټه برېښنا ظرفیت لري کارول سوي او چارې د شاوخوا درې کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنه یو سر په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر و او افغاني 500 پله، یو یورو یو نوی افغاني، یو پاونډ یو سلوشپاګ افغاني لاس پله، یو سعودي ریال شل افغاني شپته پله، سر ایراني توماندري افغاني شل پله، زر هندي روپی یو زر ابي افغاني او زر پاکستاني روپی شپاک سو اتي افغاني.
نن د سپورت او سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جکپوري چارواکي له ترکیې ته تللي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ورغوي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوي. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړې ژمنې سمې نه دي عملي کړې. نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانج من قانون توشی کړ چې په قدرت کې دی پاتې دوته تر 2018 کال پورې لار پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولای شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون له مخې یو ولسمشر پرله پسې له دو دورو زیات نشوای کولای چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړې، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لار هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کیږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریا لپاره چلے و هی. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هر سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته جبا قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریا لای شي. دا ډیره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12 شپه ده، د آزاد مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دي. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
یک ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزاد مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسی سیال په وړاندې سیالي کوو. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل،
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غیث ملاتړ وکړ او په غیث خوشاله کې ځان پرې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
خغلې پوپل زیوای په روسي او کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړي او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلې ده. نوموړی وای ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې د هیواد د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خای خ بیلګوي چې په وروستۍ کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای افغان لوبډلې به پر روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لري، سکل چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هم پاکستان او د دې لوبډلو سره هم لوبې ترسره کوو، او همداشان د طویل سمه چې د نور لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وایي د دې تر څنګ به په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د منډلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغیدلې او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زوري نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنز د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلې.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او غیزې زیات دی، باید پاملرنه ورته زیات شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د اوسنۍ رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ سپه دولش پښنی بیا او اف ام 3.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې په نوم پروګرام لرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه لیاقت افغان د کونل څخه دا پیغام تاسو کوم. څنګه مې په دې هشتګ سره و دغه د برېښنایي پیژندپاڼو مسله مې وایي. دغه د پیژندپاڼو توزیع ساحه کوم دفاتر چې دي دغه د ولسوالۍ ته هم پراخه شي. موږ د کونل مقامات څخه غوښتنه کوو، مرکزي دفتر څخه موږ غوښتنه کوو چې دغه پیژندپاڼو دغه مسله لکه کیسه خطرات او ولایت کې کوم دغه دوه مراکز دي، او غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز نور هم ډېر کې ولسوالۍ ته وغځوي. السلام علیکم.
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت ندایو ولسوالۍ چنجر رسمي میډیکل سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د ندایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو. نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکوسي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تاسو غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی چې تاسو دې بیس کې واخی عام ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب د جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه د وخت په لنډه سیمپل موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره فایت مې کوم مشمان ګرېږي ام انجینر ګرېږي دي مال کان دي دي. نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی. نو موږ راځیږه د غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر نور چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه ریاګل د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی تل حال لوګر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم. له پکتیا ولایت نه له څمکنۍ نه په بېشمېره وزم راځي شپېته ټنه اویا ټنه اتیا ټنه او دا ټول بې محصوله راتېرېږي. اول خو سړک خرابوي دا سوداګر او بیا یې په غلا راوړي بالکل محصول نه کوي. کمیشن کاران راتېروي له پکتیا نه او دلته کابل کې بل کمیشن کار لري دا را پاس کوي. نو د موږ له مالیې وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمه ییزو چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزم بند کړي ځکه دا سړکونه موږ ډېر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دولسمی بچې شو د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو. خو اوس صفی الله ستانځای د دې سات لاند خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وری پښپاړه سم نیټه په آر کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخاورو سره په غونډه کې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مغږیږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیر شپه په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې بستونځمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د اروپای ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپای ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپای شورا رئیس شارل مايكل او د اروپای کمیسیون مشره اورزلا واندرلین بنن په انقره کې له ولسمشر رجب طيب اردوان سره وګوري. او سم یو جالب خبر، یوې انګلیسي خزې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. ریبیکا رابرټس پر انستاګرام باندې د خپل ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام جلب کړی دی.
د غزنی اوسیدونکو ویر لري چې که د سولې او اوربن خبري بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نور سیمې به هم د طالبانو لاسته ولوي شي. دوی له مرکزی حکومت د غزنی د امنیت د شکیدو لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره منظم پلان لري. په دې اړه دا راپور ووري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډه جوړوي، لاریونو او نورې حالې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره په سرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نسي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا په سرنۍ یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغی نو ولسوالۍ سکتی شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشته لای ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. و به غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندیښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل سوی امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی ترڅو د هغه بریدونه ناکام کړو.
دې کې شک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملیاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولسته مکمل انداد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د غندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅی روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي نو په غزنی کې به هم سخت جګړه رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د مهمې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې کله ځکه چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث وار رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې پاړه د وی موضوع پاړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو. د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې خپلتیاله والتیا او سیالي. امریکا لوګ دې مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې خپله ده او د تیر کال د فبروري په 9مه په دوه کې ل طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسلیک کړه. خو روسیه هم په دې موده کې قرار نه دناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه و. روسیه هغه غونډې د روان زیږدیز کال د مارچ په 13مه وه چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو هم پکې برخه اخیستې وه او ټاکل شوی چې امدا زیږدیز میاش د ترکیې په استانبول کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د افغانستان پاړه په دغه موده کې او روسه تر دې هم د امریکا او روسیې د خپلتیاله والتیا او سیالۍ پاړه ل خپل درنو ملمنو سره بحث لرو. درنو ملمنو خراغ لا سلبت از موږ ملمنه دي د افغانستان د کورنیو چار وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل په هنتون په خوانی استاد او سیاسي شنون کې ودیر صافه. درنو ملمنو بیا هم خراغ لاس ډیره مې ربانی
سلامات مونږ خدمت کیو او فقیر صاحب ته هم احترامات تقدیموم. زم خپل وبات سفی صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم.
مننه فقیر صاحب که په سر کې تاثیر ته وې دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د 13 کال د فبروري له 9مې کې حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل وی دخیل وی او ونده پکې ولري په څه نظر ګوري تاسو ورته او تر کومه پورې کوم بریالي احساسوي؟
زه خو به دومره ووایم کوم څه چې افغانان لیدلي دي او ګوري او زه خپل د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه یې نه بولم. دوی په خپلو ګټو سره غلي دي او هر وخت چې خپل ګټه تر لاسه شي یا نه تر لاسه بیا و بنا بلا بنا د ځان لپاره پیدا کوي په هغه باندې خپل وخت ضایع کوي. دا اوس دا دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي کای حساب یې کوي دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي. ته نو ګټایته تر څو پر اچ د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي یعنی اراده یې خپل وي کار او عمل یې خپل شي هغه وخت بیا اتمن ناستې ولاړې غونډې پیسې نتیجه ورکړي زه په دې اکلیم. بهرانیان د موږ د پاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې داغه څه عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي، نه د امریکې نه د روسیې. روسیا خو د افغانانو کې خصوصا پښتنو کې یو اطلاع ده، یې شرم، یعنی روسانو که شرم لرلی هماغه ورته بس وا چې د تیر وخت یې وکړه. د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل، بهترین شخصیتونه یې مړه کړل، حتی تر یو نیم میلیون ده پورې زه عقیده نه لرم. په دې شایې خو بیا هم داسې ویل کېږي، دوی هم نه دی رد کړي چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نو نوره کشار هم وای، دوی باید اول د ګنګو غرابات ورکړي، اتوان یې ورکړي، مال یې ور باندې سره جوړه وکړي، بیا زموږ چپانه والا هم چپانه واغوندي ورشو مسکو ته، هلته جوړه خبرې ورسره کړي. ما ته خپله داسې وایم چې غیر د افغانانو نه، مستقلو افغانانو نه، نوره هیڅوک د افغانستان مسله نشي حلولی.
یعنی فقیر صاحب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکالو دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه هیوادونه داخل وي، خپلې ګټې پکې ګوري او غواړي چې ووسی پکې
بخی په دایما دوی په ګټې سره غلي دي، په خپلو ګټو سره غلي دي، نه د افغانانو د غم نه نه دي مړه. که مړه وای نو د څلوېښت کاله څه وشول؟ دا چا د لاسه وشول؟ دا دواړه په دې کې اوالې ورځې نه ښکل دي، ښکل دي دا جنګ کې دوی دواړه طرفه ښکل دي، دواړه طرفه افغانستان خلکو ته ملامات دي، ملامات دي، حتی ګناګار دي ورته ما په اصطلاح.
مننه فقیر صاحب. خغله صفه د فقیر صاحب خبرو ته په پام سره چې دوی خبرو چې کم برداشت ماو کې غدا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان ټول موضوع کې په سیالي کې دي، او دوی دا هم ویل چې په جګړه کې دوی خکیل دي دواړه هیوادونه، او زمنن دوی ویل چې تر اوسه پرې کومه ګټه نه رسیدلې د دغه دوه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته، باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس په کار شي د افغان سول برخه کې. تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره موثره ده؟ ګټه افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه. د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم، او سره دې چې دا تاییدوم او په دې هم پیګو راځي یو موجود واقعیت په نړۍ کې نن د نن ورځې بنکړې په خوانزو یو توجه وکړو. وروسته د افغانستان کې ناکامیدونه د روسانو د سرو لښکرو پالیسي په دې بدله شوه چې دوی به پرېږدي چې امریکا په دې جامعه کې ښکېل شي، لکه دوی چې هغه تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه، سیاسي لحاظه، نظامي لحاظه، لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني. دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکورې تر ننه پورې روانه ده، او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوی ده، او هغه ملګري ملتونو سازمان نومیږي، په هغو کې د پیزو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي، لکه چین، لکه فرانسې، لکه انګلستان، لکه فرانسه. نو هغه د دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټی کونسل کې. په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي که سوله د جهان خرابېږي، او هم مسؤول دي، او هم دوی ته ګټه وړي. دې کې شک نشته، او لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی؟ که پخوا دوه قطبه وو، د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړه چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري، مګر ځینې واقعاتو داریوالو او جدی باوجود افغانستان کې دا وخودله چې دوی یو ندی، او دو قطب ندی او دی قطب ندی دی قدرتونو بهر آسیا با آسیا کے اروپا کے امریکا کے جہان کے پدے بخت آسیا کے چیزبنگ دو گاوانڈی دی چین او روسی دا هیچ وقت بے تفاوتا نشی پات کدلے دا افغانستان پا موضوع کے ولی چی افغانستان زرد ایشی آدائی که هر یو قدرت پلاس کی بی طول آسیا اداره کولشی پا ام دی لحاظ بانده دا رقابت دا امریکی و د روسیې په منځ کې دوام لري. یو وخت پورې امریکا دا فکر کاوه
صافی صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی، افغانان په ګټه څومره دی؟
خبره دا ده چې جنگ هم دوی راوړی دی او سوله به هم دوی راوړي. هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست و او ټاپ سیکرټ چې ورسره و نومونه به هم نه اخلو ټول پېژني، هغه د روسیې خلک او پس له هغې نه چې دا شروع نه تر ننه پورې ناست دي دا د امریکې خلک دي، تن شوي دي، ویل شوي دي، په هدایت کار کوي. دوی دا سیالي که د دوی په لرې کولو کې ځان په ګټه ویني لرې کوي او یا پلانونه ورکوي چې تاسې اجماع ملي نه لرئ او خپله پیشنهاد نه شئ کولی، موږ یې درکوو او حقیقت هم وایي. د وزیر صاحب خبرې او زما خبرې زه دا تاییدوم د دوی خبرې او په ادامه مې دا موجوده وضع تاسې په اړه رسوله ګرانو اوریدونکو ته. مګر موږ کولی شو دې نه ځان وباسو چې ملي زعامت په خپله خوښه او د افغانستان د خلکو په هغه واقعي صورت سره په سپورټ سره ولرو. متاسفانه چې دا نه دي تروسه یا زیږېدلي او یا دا ده چې بیا هم هر څوک کرای شي په دې هم شک کې لرو. یو بحران د اعتماد دی دلته چې دا به مبادا دې دولت په لاس کې دي او دې دولت په لاس کې دي هغه دولت. دلته زعامت په کار دی ملي چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او ووایي چې موږ یې دغسې حلوو که دا د نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروسته غیر دې ګوندونو نه راوځي. دا مسله په کار ده. آیا دې ته 80% بې سوادو سره زموږ وطن کې ژوند کوي دېو سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه چنه. نو دغه موجوده وضع ته باید رست ورکو او هغه څه چې هغه چا راوستي و راته وایي چې دا ستاسې په ګټه ده، ګاونډیان منی منطقوي ژمن پرې راځي، مغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پرېږدو او اعلان کړو.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فقیر، ما مخکې وویل چې د فبروري په 9 باندې تیر کال په دوحه کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. دغه شان په تیر میاش کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په اساس باندې په روسیا کې وغونډه وه د امریکا، چین او پاکستان د اساس په ګډون باندې. فکر کوي دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسی ته تحرک ورکړی دی، حرکت ورکړی دی مثبت لوري ته، که څنګه؟
مخکې نه صفی صاحب نه ډېره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا دوی مسله صفی صاحب ښه توضیح کړه. جنګه دوی کوي، راوړی هم دوی جای، ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې سا کې زه فکر کوم چې هماغه صفی صاحب هم تایید کړه، افغانانو کې ګوندونه جوړ دي، کمزوري دي، داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق ځان دې راټول کړي او د دې مسالې یې حل لاره اگر منځ کې زه فکر کوم هماغه به ګټه ولري.
خپل ګوندونو باندې ټینګار کوي چې دوی باید راولي، نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي؟
دوه ډول افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجاد کړي، هغه قوت د دواړو کې جواب بیا ویلای شي، نه په اوسنی حالت کې. دا مسله خو دوی افغانستان سم یو چور په حالت کې دی دا تراب سارا دا ټول آزاد توګه یورانیم کې دي توګه نوم نه خلی یورانیم اول روسان چور کړل بیا انګریزان چور کړل اوس امریکایان کې اخته دي یعنی دا دومره وخت هماغه معدن په هماغه سارا کې په هماغه د کار کې همداسې نور معدنیات ټول
فقیر سه فقیر سه
ول فهم دي ګانګي همداغه ګټه و چې د افغانستان کې څه قیمتي معدن دي چې دي
فقیر سه
دا کولای شي هماغه استبدای کړی دا
فقیر سه اوس دغه غونډې چې جوړی شوی دغه هڅې چې شوی دغه دغه غونډې چې شوی تر اوسه پر د امریکا او روسیې له خوا دغه هڅې چې شوی دي تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅې موثر وي د افغانستان د سولې لپاره
ګرای خپلې جوړ کې بیا ټوک دي چې دا اوس سولې په نوم سازمان ټول سره پیژن و او ملګریا زبه دا دومره دې ته وایم چې دا اوس هڅې چې دا دوی روانې کړې دي یو سولې په نوم او دا سفر کې خلیل زاده یو کال نه زیات وخت کې ځایک یو شاندار پلی ګټه انده درسته دی
مننه فقیر صاحب صافی صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه وادون راوړی افغانستان ته او سولې بم دوی راولي او دوی په کې خېلم نکو مثلا څنګه کېدل شي چې افغانستان ته سولې راشي تاسو په نظر چې دې سوال
به تر کولو نه اغل کړم چې ما به ازور سوال جهان اماسه امده پیزو قدرتو پلاس کده او ادویج متحدین پلاس که نو سولا هاگه وقت را تلاشی پا هر نقطه جهان که من جمله زمان پا افغانستان که چه بیخی موضوع گرمه ده چه ده قدرتون سر خپلا یو اجماع پیدا که نریوال نو اگه نریوال اجماع غیر دیگه خوانه چه دی امریکا پا پلا که درانیگی د خواته نشته ولې چې دوی هغه کمونیزم نشته هغه ایدئولوژي نشته او یو قدرت دوی استبدادي شکل عناصر ما پخوانی دی هغه په لاس کې دی هغه خپل رقابت ته د امریکا سره دوام ورکوي هغه وخت په دې چې هغه خپل دا د حقیقت کې لکه د دوام جهانی جګړې نمونه نه ده خو بیا هم د یو کمپ د سکوت دا وروستا پا تقسیم او توازن رواصل و بلانس ده جهان که پا هر منطقه که دا پروسه روانه ده که دا پا جگره دوی حالا ایخ پلو منزو که او که دا ورو جگره دا هر یو تپورت ورکهی یا بل تعدیدهی پا ده حالایی او که کینی دوی ایخ پل خبری کهی دا پینجه خودرات اگه کینی خپل خبری دیو که خپل جگه دی پا جهان که دا تقسیم که اون ویشی سرا اویشی هم دا ایدوی کار
صافی سیب دقیق تروس پری چه کمی
واقع ده هر کلی چه دوی پا سلا شول پی سولا دی افغانستان حق ده دو تراتلون که ده کچ خپل خلکم بیدار اوشی در تزین حوادون از من منطقه که دی که زیامتون اوکیار دی اگوی دی هر حالت در خپل گرده دی خلکو بگرده استفاده که ولیشی ولو دی اگوی ملگری دی کنه دی دلوی قدرتو اما دلتا چراغ لل فنا فی الفساد فنا فی لوت لکه چنگه چه وزیر سیفو فرمایل پده که لگیا دی شخصی داده تا
بله صافی صاحب تر اوسه پرې ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالۍ کې مخکې ده که روسیا؟
زه فکر کوم امریکا په مثبت ډول سره مخکې ده البته خپل منافع مخکې سره ومنل چې هر یو خپل ګټې غواړي امریکا مخکې ده او روسیا هم هغه به داسې ملګری هیوادي او د خپل سازمان او ملګرو اتحادی د اروپا سره چې افغانستان به آباد کی منګه خو هغه پخوانی کمونیزم پخوا روسیه هغه څه وضعیت په دې کانفرنس کې دا څو قسم چې غوښتي وو ډیپلوماټیک پروتوکول نه مراد نه کړ موږ ته تحقیرامیزه په سترګو ګوري او د ظلم کړای امن خلک هم نورنده مني امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پیږي چې کله حل کو او ان شاء الله چې موږ سم شو ځان جوړ کو په ملي ساته دا راتلونکي ده چې پارتنر شو چې وې منو نه دا چې موږ خپل په جګړو په قدرت اخستلو وخت راځي
بله یو ورسته پښتنه تاسو دواړو خاغلو مخ تک دغه هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وې د ترکیه غونډه روانه ده په استنبول کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه جوړیږي د نور غونډه سره توپیر پدې کې چې ملګری ملتونه به هم په دې غونډه کې برخه اخلي نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوه سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چوي مهرباني فقیر صاحب
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي خو رول دې افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي دې غوښتنه دې مو پاسل بحث سره وشي دا نور نفر سره بحث وشي او دا نور نفر د دنیا هوادونه لخت ځان وخوروي ګرات پیدا کی هر هغه څه چې امریکا وایي یا روس خودمره اوس نه طاقت نه لیدلې ده امریکا وایي هغه ونه مانی غلطی ته غلطه لګي شرم وکي غنیمت ده په دې غونډو کې کته سو ګورې هغه تفصیلې ګورې یا اعلانې ګورې یا یغه نه راوتلې نو وشته مطالعه کوي دا هغه څه ته نه پیلي دی چې هغه د سولې په خیر تمام شي نو زه فکر کوم چې بیا به بدبینه نه اوسم خدای دې وکړي چې ترکیه یو غونډه نه یو څه مثبت د افغانانو په ګټه راوځي
ډیره مننه خغلی صفه تاسو
بله زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما بدو غواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او راتلونکو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي بل ولستا دا ته احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې چې بیان یې چې خپلواکۍ ته هغه نظام ټاکلو ها او په شپ حق ورکی او بل د دوړو ته هم مرستو ته ځما ور
ډیر ډیر مننه قدر منوریدونکو دا د دیونې بحث چې تاسو واوریدلو د دیونې بحث په دی باندې و چې د افغانستان په سولې کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا لوګ دی مودي د افغانستان د سولې په موضوع کې خېل دی او تیر کال د فبروري په 19مې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسټیک کړه خو روسیا هم په دې موده کې قرار نو ناسا او ماسکاو وخت واخ دا افغانستان د سولې پاړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربو چې روسي غونډه هم دروان زیږدیس کال د مارچ په 13مه وه چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسي امریکا چین او پاکستان حساس هم پکې برخه اخیسته و لخپل قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنون کی ودیر ساپینه مننه کوي چې په دغه بحث کې لمک سره خواخسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل قدرمن اوریدونکو تر بل ونی او تر بل 19 باس تاسو پلوي او بخون کی خدای سپارو خوونه ولرای
لور زیت ختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا بناوړ ماش پچو پات حل چوپا دا زما باندې دا لور زیت ختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا بناوړ ماش پچو پات حل چوپا دا زما باندې دا شبه بد دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې اوسم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لورا زه تختم چې لا شور دغه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا